د غرمې دولس بجې شوې. احمد شیبریم السلام علیکم. دا ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه په منځني صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په دې ساعت خپرونه کې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو په پیل کې ستاسو پام خبرونو ته راګرځو. پاکستان وایي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مرستو ته چمتو دی. امریکا څلور تنه په افغانستان او عراق کې له القاعده سره د همکارۍ په تور متهم کړل. او سپینه ماڼۍ په مصر کې د روسیې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د تروریستي برید احتمال نه ردوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. د دې وزارت ویاند قاضي خلیل الله تیره ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل.
افغانستان ہمارا همسایه دوست اور برادر ملک ہے.
افغانستان زمون گاونډي ملګری او ورور هیواد دی. موږ هلته سوله غواړو او په دې لړ کې مول افغانستان سره مرسته کړې ده او دا مرسته به روانه وي. پاتې شوه د طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو مسله نه ده، د هغوی داخلي موضوع ده. خو لکه څنګه چې موږ مخکې هم د افغان دولت په غوښتنه د پاکستان په مرۍ کې د سولې د مذاکراتو زمینه برابره کړې وه، نو که چیرې اوس بیا افغان دولت غواړي، موږ چمتو یو چې یو ځل بیا د دې خبرو زمینه برابره کړو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا خبرې دوی ورځې وروسته تر دې کړې دي چې د دې هیواد د سریاعظم جګپوړي سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره اوس مناسب وخت نه دی. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او هره ورځ د 2000 په شاوخوا کې افغانان د هیواد ته د پناه اخیستلو لپاره ورسیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزر همدارنګه وویل د اکتوبر په میاشت کې 1500 افغان کډوال په غیر قانوني لارو ورسېدلي دي. د دی مایزر په وینا د افغان کډوالو ورتګ اندیشمن کړي او غواړي چې مخه یې ونیسي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ناروی غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د ظرفیتونو په لوړولو، د ځنګلونو په ساتلو او د سوداګرۍ په وده کې ورسره مرسته وکړي. له هر څخه خبره شوې خبر پڼه وایي ولسمشر غنی دا غوښتنه له افغانستان سره د ناروی د مرستو د څېړنې د کمیسیون له مشر بیرون تورګادل سره تېره ورځ په لیدنه کې وکړه. د ناروی د دولت استازي په دې لیدنه کې وویل ناروی ته افغانستان ارزښت لري او د دواړو هیوادونو اړیکې له ډېر پخوا راهیسې تودې دي. ولسمشر غنی نارویژي استازي ته وویل چې د افغانستان سره شوې مرستې په ځینو مواردو کې ضایع شوي او د دې لپاره غوره ده چې بهرنۍ مرستې د حکومتي ادارو له لارې ولګول شي. د غور والي وایي یو شمېر کسان یې دغلته د رخشاني د سنګسار په ارتباط پېژندلی دي. سیمه جوینده ازادي راډیو ته وویل هغه سیمه چېرته چې دا 19 کلنه پیغله وژل شوې د حکومت تر کنټرول لاندې نه ده او د طالبانو په ولکه کې ده. میرمن جوینده د رخشاني د قاتلانو په اړه معلومات ورکړل، خو ویې ویل چې دوی نیول شوي نه دي.
مو افراد شناسایی
کردیم و یک نفر از اون نام میگه دوای مشکسان پیشندلی. د یو کس نو مخلم چې هغه مولوی یوسف دی، ورور د دین جلی خواسکار او د انجلی په همدې خاطر وشلې چې نه غوښتل د مولوی یوسف له ورور سره واده وکړي. نور کسان مو هم پیشندلی چې دا راز مش سره دی او تاسو ته لویلو بخښنه غواړو. د رخصانی په نوم د غځوان انجلی دوه ورې مخکې د غور ولایت په یو سیمه کې د یو شمېر خلکو له خوا سنگسار شو. امریکا څلور تنه په دې متهم کړل چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو پر ضد په بریدونو کې له القاعده شبکې سره همکار وو. د امریکا د عدلیې وزارت په وینا په دغو کې دوه تنه ورونه دي چې اووه کاله یې په جعلي کریډیټ کارتونو پسې پیسې پیدا کولې او القاعده ته یې استولې. یو مشکوک هم په 2009 کال کې یمن ته سفر کړی او په عربي ټاپو وسمه کې د القاعده مشر انور الاولخي ته $22,000 ورکړي وو. او لخی پر امریکایانو او د لویدیز پر شتمنیو د یو شمېر بریدونو تر راهو چې په 2011 کال کې د بی پیلوټه الوتکې په یو برید کې ووژل شو. یحیی فاروق محمد، ابراهیم زبیر محمد، آصف احمد سالم او سلطانی سلیم د ترسانو په ملاتړ متهم وپېژندل شول. درې تنه نور چې د هغوی نمونه نه دي اخیستل شوي د دغو ترسانو ملاتړ یاد شوي دي. د پاکستان په لاهور ښار کې د یوې نړېدلې فابریکې په ماتو ګوډو کې د ایسارو خلکو د موندلو لپاره هڅې تېره شپه هم روانې وې. د راپورونو له مخې د ژغورنې ډلې توانېدلې چې له دې نړېدلې ودانۍ څخه تر سلو زیات کسان ژوندي وباسي. همدارنګه د پرون ورځې تر ماښام پورې 22 جسدونه هم راایستل شوي دي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ژغورنې د ډلې مسول ارشد ضیا وایي تر دې وروسته په نړېدلې ودانۍ کې د بندو پاتې کسانو د ژوندي موندنې چانس ډېر کم دی. په لاهور ښار کې د دې فابریکې ودانۍ د چهارشنبې په ورځ نسکوره شوه. چارواکي وایي شای 150 کسان د ماتو ګډو لاندې بند پاتې شوي وي. ایران څېړنې پیل کړي څو د حج په مراسمو کې د دغه هیواد د لبنان د سفیر درک پیدا کړي. د ایرانی چارواکو په وینا د ملګرو ملتو سازمان او نړیوال سرسلی ورسره په دې څېړنو کې مرسته کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال امیر عبدالاحیان وایي هیواد هر ډول هڅه کوي څو د غزنفر رکن آبادي چې په بیروت کې د ایران سفیر و برخلیک معلوم کړي. د ایرانی چارواکي ویلي دا ډیپلوماټ د حج په مراسمو کې د رامنځته شوي پیښې په ترڅ کې له اووه نورو ایرانیانو سره ترای تم شوی دی. ایران له امریکا څخه د مصرفي مالونو پر واردولو او ویش بندیز لګولی دی. د ایران د اقتصاد او صنایع وزیر محمد رضا نعمتزاده ویلی دی دا ډیره مهمه ده چې له امریکا څخه د مصرفي توکیو د واردېدو مخه ونیول شي. د نوموړي په وینا هر هغه څه باید منه شي چې په ایران کې د امریکا نقش وي. ویل کیږي چې دا یو فرمان دی او پر خصوصي سکتور به د عملي کېدو وړ نه وي. د ایران د رژیم توندلارې غړي د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي موافقې وروسته تل د ایران په چارو کې د امریکا د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکوي. سپینه ماڼۍ په مصر کې د روسي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال نه ردوي. د سپینه ماڼۍ ویان جاش ارنست تېره ورځ په واشنګټن کې وویل
At this point the United States has not made our own determination about the cause.
تر دې دمه امریکا د دې پیښې په اړه خپل معلومات نه دي چمتو کړي. خو د تروریستانو د احتمالي لاس لرلو په ګډون هر څه ممکن دي چې شوي وي. جاشار نستا خبره ورسره تر دې وکړه چې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وویل چې ډیر احتمال لري چې د الوتکه د تروریستانو د یو بم په واسطه غورځېدلې وي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما بیا سی بی ایس راډیو ته وویل چې د ده په باور د دې امکان شته چې په الوتکه کې بم ځای پر ځای شوی وي او باید دا مسله جدي ونیول شي. ماسکو د بمي چاودنې پر احتمالاتو غوسه څرګنده کړې ده. د اکتوبر په 1 د مصر په سینا کې یربس روسي الوتکه وغورځېده چې په دې پیښه کې ټولې 224 سورلۍ ووژل شوې. د خبرونو پای. مخکې تر دې چې ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام خپور کړو جرمني ته د افغان کډوالو مسله راخلو. د جرمني حکومت وایي یوازې د دې کال په اکتوبر میاشت کې 1500 افغان کډوال د هیواد ته ورغلي دي. د دې شمېرو له مخې چې پرون خبرې شوې جرمني له داسې یو وضعیت سره مخامخ دی چې سش کال 1 میلیون کډوال ترې د پناه غوښتنه کوي. د جرمني حکومت وایي د هیواد ته په ورغلیو تازه کډوالو کې له سوریایانو وروسته تر ټولو افغانان زیات دي. تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د جرمني حکومت وایي د روان میلادي کال د جنوري میاشتې څخه تر اکتوبر پورې 1,500 افغان سوري او عراقي کډوال ورغلي دي. د اکتوبر په میاشت کې نږدې هر ورځ 1000 افغان کډوال جرمني ته رسیدلي. خو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر چې جرمني ته رسیدل غواړي دوه چنده زیات شوی او اوس تقریبا د ورځې 2000 افغان کډوال د یو بهتره ژوند او منل کېدو په هدف د جرمني خاورې ته په غیر قانوني لارو ننوځي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس ټی مایزر پرون د دې هیواد له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په غونډه کې وویل چې د افغان پناه غوښتونکو ورتګ د دوی د ډېرې اندېښنې سبب شوی او غواړي چې نور د دې کار مخه ونیسي. توماس ټی مایزر په دې وروستیو کې ویلي په دې شمېر افغان کډوالو ورتګ د جرمني لپاره د منلو نه دی او د متوسطې طبقې افغانان باید په خپل هیواد کې پاتې شي.
افغانستان شتېت ام لافنن مونات und auch im
Fall Die Meiser wa id October pamiash ki aw da tul kal pogdo ki Afghanistan da kadwal la palawa da simi pa hiwadun ki dwayam zay lari da da manalo na da mog da afghan hukumat sara tawafuq kade aw da kadwal dumra loy bahir na gwaadu da matawasit tabaqi afghanan chidire da kabul usidun ki di pa siyatidun ko to ga da pana gwaqtana kai mog da Afghanistan lo hukumat sara prekra kade chi afghan zwanan aw matawasit tabaqa bayd pa Afghanistan ki patishi so khpal hiwad bat
sollen und dort das land aufbauen
afghanan da di rustun zo pagalulo zanuna la iran turkiya aw la ghazay yunan tarasbi traghi rusta maqdoniya aw biya serbia aw ya kroshia ta makhakwi do biya hasa kabi chi da shingan hawzi hiwadun la khangari aw slovenia ta zanuna warasbi traghi rusta germany aw utrishta لو هڅه کوي چې هلتام له ناڅرګند برخلیک سره مخ کیږي. په ختیځ اروپا کې د ساړه ژمي پر رسیدو ډیر پناه غوښتونکي له ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه د داوود په نوم یو افغان دی چې په سربیا کې کروشیا ته د اوختو په انتظار دی. سو له هغه ځای د لویدیځ اروپا هیوادونو ته ځان ورسوي. نو ما وړي وای
If they close the borders it's very hard for everyone.
داوود وای کچيري دوی پولي وټړي دا به د ټولو لپاره ستونزمنه شي. دا افغانانو، سوریانو او عراقیانو لپاره. ځکه د هوا سړیدل زموږ ته ټولو لوی ستونزه ده. موږ سره خزي او ماشومان دي. لارو پي ټولنې غواړو چې خپل پولي وټړي. ځکه موږ بدل تسوکلو. هیڅوک نشي کولای بیرته خپل هواد تستانه شي. دا واز داوود نه دی چې د اروپا په پولو کې انتظار کوي، بلکې لسکونه زره کډوال د بالکان او د ختیځ اروپا په هوادونو کې منتظر دي. څو لویدیځې اروپا ته د رسیدو لارې ورته پرانیستل شي. خو جرمني چې هره ورځ 2000 افغانان د پناه غوښتنې لپاره ورسي وایي نور نشي کولای ټول افغانان ومني او ځینې به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې استاد اجمل ښکلی د خپل نوی کتاب ادبی زاویه په باره کې غږیږي.
کیدای شي سمبولونه هم موږ په سرقت کې شامل کړو چې د یو شاعر سمبول وي او ته بیې په هماغه شکل باندې استعمال کړي او بله معنا ترې وانخلي، زه فکر نه کوم چې دا د سرقت نه وي.
له کوټې د پوهان سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف د ادبی فعالیتونو په باره کې د سیمینار راپورټ لنډ حکایت که وخت و نور مطالبه هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
نامتو سیاستوال، مبارز، لیکوال او ولسی مشر محمد افضل خان لالا د ورپیش ناروغۍ له امله د 15 کلونو په عمر په حق ورسید. افضل خان لالا په 1931 کال کې د خیبر پښتونخوا په سوات کې زیږیدلی و. لوړې زده کړې د سیاست او قانون په برخه کې کړې وې. د عوامي نېشنل ګوند فعال غړی و. د باچا خان د عدم تشدد نظریه پیرو او د پښتون قومي وحدت د مفکورې ستر لارښود و. خان لالا په 1990 کال کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی او د مفتی محمود په مشرۍ ائتلافي حکومت کې د عوامي نېشنل ګوند وزیر و. مرحوم د خپلو مبارزو په لړ کې 2 کاله زندان هم تیر کړی. په 2008 میلادي کال کې یو ځل په سوات کې وسلوالو طالبانو پرې برید کړی و. ټپي سو، خو د ژوند تر پایه له سواته کډه ونه کړه. افضل خان لالا له څه مودې راهیسې د سږو ناروغۍ لرله. د لړم د میاشتې په لسمه یې له فاني دنیا سترګې پټې کړې. روح دې شاد وي. په میدان وردګو ولایت کې مشاعره تر سره سوه. په دې مشاعره کې چې په لسګونو شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه، پر ځینو ادبي مسایلو بحث وسو. د مشاعرې یو تن برخوال خلیل الله وایي د مشاعرې د دغه شان غونډو جوړول او په هغو کې د شاعرانو په شعرونو کره کتنه د دوی د کار کیفیت لوړولی سي. د میدان وردګو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په کلي چې د ځوانانو د هڅونې په خاطر به هر میاشت 2 ځلې دې ته ورته غونډې جوړوي. سمندر پلاپه کی چاپ سو. سمندر پلاپه کی د ادب د ډګر د ستوري ارواشاد ګلپاچا الفت د فکرونو او نظریاتو کوچنۍ غورچاندې چې د حسیب نورمال په زیار په دې وروستیو کې په اتیا مخونو کې راټول او په وړه کچه چاپ سوی دی.
په کوټه کې پښتو ادبي تړون ټولنې د پوهان سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف ادبی فعالیتونه د یو سیمینار په لړ کې وارزول. نور حال له کوټې زموږ همکار بارکوال میاخیل راکوي.
د کوټې لورلای ژوب کلاسفلا او پښین غونډې په چمن سیمه کې هم ادبی فعالیتونه تر پخوا زیات سوي او ادبي ټولنې پکې وخت په وخت غونډې او سیمینارونه کوي. پښتو ادبي تړون هم د چمن سیمې یو ادبي ټولنه ده چې د اکتوبر پر 1 د دوو ادبي شخصیتونو پوهان سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف د ادبي خدمتونو د ستاینې او قدردانۍ لپاره سیمینار جوړ کړی و. د سیمینار تالار ته تر رسېدو مخکې دغو دواړو لیکوالو ته د هرکلي په دود هارونه ور په غاړه کړای سول. د سیمینار په پایل کې پښتنې لونګۍ هم ور وتړل سوې. د بوري سیمې لیکوال عارف تبسم د سید خیر محمد عارف د علمي خدمتونو په اړه مقاله لیکلې وه چې پکې د هغه شاعري، فولکلور، تاریخ او تحقیقي کارونه ارزولي وو. ښاغلي تبسم وویل چې خیر محمد عارف د ادب په ټولو ژانرونو کې ډېر ښه کار کړی دی.
د سید خیر محمد عارف هم لکه د نورو ډېرو لیکوالو له قلم سره اول تخلیقي تړون د شاعري له لارې پیدا شوی دی. په یوه لیکوال کې د تخلیق، تحقیق، تنقید او تاریخ څېړنې صلاحیتونه په ډېر مشکل سره لیدل کېږي. یا بیا ډېر داسې لیکوال شته چې هغه په دې څلور واړه میدانونو کې لیکل کوي. په یوه نه یوه میدان کې یې د هنر او د جوهر نیمګړتیاوې راترسېره شي. خو نن چې زه دلته کوم شخصیت ذکر کوم، هغه په دې څلور واړو میدانونو کې لیکل کوي، خو د خپل تخلیقي جوهر او تحقیقي هنر تقاضی پورا کړی دي، بلکې په دې میدانونو کې د یو مکمل او نوي اضافه په توګه منل شوي دي. زمونږه تخلیقات چې شاعری کړي د نو یوازې ردیف کافیه او بهر په یو بل نه سره پرله پوری کړي، بلکې د دوی شاعری د جهان سازه پاتې شوې ده. تحقیق په میدان کې زمونږ د محقق یوازې معلومات نه دي راغونډ کړي، بلکې هر څه چې راغونډ کړي دي د هغه تجزیه یې کړې ده او له نوو اضافو سره یې وړاندې کړي دي. همدغسې چې زمونږ دې نکات کله په تنقید قلم پورې کړي دي، نو هغه د هغه د تنقید لاندې چې هر څوک راغلی دي د هغه د فکر او فن مخفي اړخونه رابرسېره کړي دي.
د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر جاوید اقبال د پوهان سیال کاکړ په اړه لیکلې مقاله کې د هغه د فولکلور راټولونې پر پښتو لهجو او لیکدود باندې ادبي کار وستایه. جاوید اقبال وویل پوهان سیال کاکړ یواځینی شخصیت و چې په سوهیلي پښتونخوا کې په فولکلور راټولونه کار پیل کړی او په داسې وخت کې پښتو ته خدمت کاوه چې په دې سیمه کې پښتانه لیکوال د ګوتو په شمیر وو.
پروفیسر سیال کاکړ صاحب د جنوبي پښتونخوا هغه ادیب دی چې پښتو ژبې او ادب ته یې ډېرې بخښنې کړې دي. په ادبي دنیا کې هغه د یو شاعر، نقاب، محقق، تذکرہ نگار، ماهر لسانیات او فولکلورس په حیث یو ځانګړی شناخت لري. سیال صاحب بغیر د کومې مبالغې د شلمې پیړۍ د جدید پښتو ادب هغه سر او معتبر نوم دی چې د څېړنې او کره کتنې په میدان کې لازواله کارنامې ترسره کړې دي. خصوصا به یو فولکلورس په حیث د هغه څېړنه او کره کتنه په پښتو ادب کې د سنگ مل حیثیت لري. سیال صاحب چې په زلمیتوب کې کوم علمي سفر شروع کړی و هغه تر ننه پورې جاری دی. هغه د مقدار سره سره د معیار خیال هم ساتلی دی. کوم وخت چې سیال صاحب تازه تازه د پښتو لیک او لوست شروع کړی و، نو هغه وخت په جنوبي پښتونخوا کې هیڅ د اطمینان وړ ادبي کار نه و شوی.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقي د سید خیر محمد عارف پر ادبي خدمتونو په لیکلې مقاله کې د هغه فولکلوري خدمتونه وستایل او ویې ویل چې هغه نه یوازې فولکلور راټول کړی، بلکې پر هغه د څېړنې له نړیوالو اصولو سره څېړنه هم کړې ده. ښاغلی رفیقي وویل چې د خیر محمد عارف تر اوسه شاوخوا لس کتابونه چاپ شوي او ځینې لا ناچاپ پراته دي.
د فولکلوریست په حیثیت د جناب خیر محمد عارف صاحب د شخصیت چې کوم اړخ دی هغه ډېر ځلاند او په زړه پورې اړخ دی. د اتن نارې د جناب عارف صاحب هغه په زړه پورې اثر دی چې د په دغه اثر کې د اتن پر نارو باندې ډېره په زړه پورې څېړنه کړې ده. عارف صاحب د غاړو په مورد کې بیا کوشش کړی دی چې غاړې په داسې انداز راټول کړي چې هغه سټنډرډ مراعات کړي کوم چې د بین المللي تقاضو غوښتنې دي. عارف صاحب دغه کار د غاړو ادبي څېړنه په خپل وخت زمان او مکان کې د ډیر ښه ارزښت وړ یو نه هېرېدونکی زیار دی. د عارف صاحب بحیثیت د یو تاریخ لیکونکي ډیر په زړه پورې خدمات دي.
پوهان سیال کاکړ تر اوسه پورې شاوخوا 50 کتابونه لیکلي چې په هغوی کې 50 چاپ او نور لا ناچاپ پراته دي. سیمینار ته په وینا کې پوهان سیال کاکړ وویل چې پښتانه که خپلې ژبې ته خدمت ونه کړي نو له ژبې سره به اقام هم ورک سي.
چمن ادبي تړون و ماته او زما په ملګري سید خیر محمد عارف ته یو لوی اعزاز ور وبخښي. زما بیخي وزرته نه لویږي چې په چمن کې دي زه په خپل ژوند کې دومره پرتمینه او درنه غونډه ووینم. زه دا وایم چې د پښتنو په مابین کې یو لوی تعلق چې جوړوي هغه پښتو ده. که پښتو زموږ ستاسې مابین کې نه وي نو بیا به موږ هیڅ هم نه یو او په پښتو موږ پښتانه یو. خو له بده مرغه دا چې پښتانه د دې خبرې دعویدار دي چې موږ 5000 کلن تاریخ لرو. ته دا 5000 کلن تاریخ به زه تیر سم. په تیرو 4500 کلونو کې چې موږ د پښتو ښکاره ادب لرو ډیر لږ کسان دي چې هغو و پښتو ته خدمت کړی دی. اوس دا د ځوانانو کار دی چې دا خپل ملي فرض وبولي چې دوی به دا پښتو ژوندۍ ساتي.
د سیمینار مشري استاد درویش دورانی کوله. د پخپلو خبرو کې وویل چې پوهان سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف واقعا د دې حقدار لیکوال دي چې د پښتو ژبې لپاره تر 500 کلونو زیات ادبي خدمتونه یې باید وستایل سي. د دغو دواړو لیکوالو فولکلوري خدمتونو ته په اشاره سره وویل د دوی نیمګړی کار باید ځوانان بشپړ کړي او خپل پاته پاشلی فولکلور د ولس له خلو راټول کړي.
بډیر څه حاصل کړو. تعلیم به وکړو، کارخانې به راشي، ساینس به راشي، ټیکنالوژي به راشي. خو دا زموږ فوک وزډم چې دی، دا زموږ فوکلور چې دی، دا زموږ شفاهي ادبیات چې دی، دا زموږ ډېر شاعران چې د ورکېدو دي ورکېږي، دا بدمر څورک سي دا د ورکه دوشيان نه دی او څورک سي مور بډي لوي تاوان کړي نوداشيان سیال صاحب لګیاو ټولول او تروشه ټولي چې څو کې لیدلې دي دښنه ولي یو متل جنولي کې یو غړ جنولي کې یو محاوره جنولي کې دا د داس مور جبا د ورکه دوشه راګرځي او عارف صاحب غاڑی دنا والا کے متلونا دنا والا کے دا تم غاڑی دا ٹوشیان عارف صاحب پدی کے لگاو دا ٹول عمر پدی کے لگاو اور ڈیر کار کڑی دی اور ڈیر کار ناچاپ دی تو سرا مر روانی پس کا پچ تو گت باقی رو ختمی دا جب جوندی پتا طریقہ نس پتا کے تلائی مر ملی وجود تا مر ثقافتی وجود تا رشتا خطرہ را پیش او پشتانا دس د پیل په وښ کې بدلی چاغه هیڅ تجربه هیڅ پیا دی نه
د سیمینار ته لږو به تر کوټه او پښینه پورې د اکثرو سیمو پر شاعرانو او لیکوالو برسیره د چمن سیمې عام خلک تجارانو او زده کوونکو هم راغلي وو. د سیمینار دویمه برخه د شمله په نوم مشاعرې ته ځانګړې شوې وه چې له نورو سیمو ورته راغلي اکثرو میلمنو شاعرانو ته پکې لونګۍ ور وتړل شوې او مشاعرې د شپې تر دوو بجو دوام وکړ.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د خانم نو ماینو کارت څنګه په خپل لومه کې گیر شو؟ د دې پوښتنې جواب په دې حکایت کې موندلای شئ چې وږما رشیدی راوروي.
درې هم نومي کسان د تبت خلکو یو ولسی کیسه. ونه یو وخت په تبت کې درې کسان اوسېدل چې درې وړه جنجیا نومېدل. دا یو جنجیا د قوم مشر او خانو، دا بل ترکان او دریم جنجیا د خان نوکر. ترکان جنجیا له یوې ډېرې ښکلې نجلۍ سره واده وکړ. نوکر جنجیا به همیشه ارمان کوه چې دا نجلۍ کاشکې د ده په نصیب شوې وای. دی د ترکان ناوې ته ډېر ښکته پورته کېده او خوشامندۍ ورته کولې چې آشنایي ورسره وکړي. خو هغه ډېره بیبي ښځه وه، د مخ غوندې زړه هم ښکلی و، او نوکر جنجیا ته یې اجازه نه ورکوله چې دې ته هغه د چا خبره چپ قدرې وګوري. نوکر جنجیا د ترکان جنجیا د وژلو په فکر کې شو. په دې منځ کې خان جنجیا ومړ او نوکر جنجیا ته د ترکان د وژلو لپاره یوه شیطانی نقشه په زړه کې ورتېره شوه. ده په پټه د بودایانو د خطاطۍ زده کړه پیل کړه، او چې یو څه چلونه یې زده کړل نو د بودایي لیک په یوه زړه او مرموزه بڼه یو لیک ولیکه، او د خان مشر زوی ته یې چې اوس د پلار په ځای د قوم مشر و ورکړ او ورته ویې ویل: هغه بله ورځ په دغه لیک پیښ شوم، زه خو ورباندې بیخي پوه نه شوم، تاسې ته مې راوړ چې څه به پکې لیکلي وي. نوی خان په لیک نه پوهېده، خط یې د لوستلو لپاره خپل منشي ته ورکړ. منشي چې ولوست ویې ویل: دا د وفات شوي خان خط دی. وفات شوی خان لیکلی دی چې لمرینې وروسته آسمانونو ته وختم او دلته یو لوی سرکاري مقام لرم، خو کور می چندان کور نه دی. له زوی مې غواړم چې تر ټولو تکړه ترکان راوستوي چې د ښکلي کور په جوړولو کې ورته سخته اړتیا لرم. دا خو معلومه وه چې تر ګردو تکړه ترکان د خان همنومی سړی جنجیا ترکان و. ترکان یې راوغوښت او ورته ویې ویل: پلار می په بل دنیا کې کور جوړوي او ترګردو تکړه ترکانې به کار دی، دا کار به ته کوي او خامخا به بلې دنیا ته ځي. د خان د خبرې د نه منلو جرأت له هیچا سره نه و. ترکان جنجیا سخت ورخطا شو، فکر یې کار پرېښود او خبرې یې له ذهنه ووتې. خو څرنګه چې ژوند ډېر شیرین شی دی، نو یوه پلمه یې وموندله او خان ته یې وویل: خان صاحب، ستا امر به ولې نه منم؟ په غبرګولۍ مو یې منم، خو که یو څه وخت راکړئ، یوازې و ورځې وخت غواړم چې د خپل کور شاته د بنګو په پټي کې د تند سوزولو لپاره لرګي راغونډ کړم او بلې دنیا ته د تګ د مراسمو بندوبست وکړم. په اتمه ورځ به نو زه بالکل تیار یم چې له خیره سره بلې دنیا ته روان شم او د وفات شوي خان د ماڼۍ جوړولو ته ځان ورسوم. خان ته د ترکان عذر په ځای معلوم شو او اجازه یې ورکړه چې په ورځو کې ځان سفر ته چمتو کړي. ترکان چې له خان را رخصت شو پلټنه یې پیل کړه چې خان ته ولې دغه فکر ور پیدا شوی دی. له ډیرو پلټنو وروسته پوه شو چې ټول جنجال ورته په قدیم طرز لیکل شوي خط جوړ کړی او خط نوکر جنجیا موندلی دی. ترکان په دې کیسه ډیر فکر وکړ. آخر دې نتیجې ته ورسید چې دا د ده د وژلو لپاره د نوکر جنجیا دسیسه ده. ترکان جنجیا کور ته لاړ او میرمنې ته یې وویل، یوه ډیره چټي پیښه شوې ده. خان غواړي بلې دنیا ته لاړ شم او هلته د ده پلار ته کور جوړ کړم. ما چې پوښتنه وکړه، دا ټول د نوکر جنجیا کار دی. ما خان ته نه نشوی ویلی، خو د دوو ورځو اجازه مې ځینې واخیسته چې تر هغو پورې د کور د شا په پټي کې بلې دنیا ته د تلو د مراسمو بندوبست وکړم. خان ته دا نشم ویلی چې نه یې کوم، خو یو چل ورسره کیدای شي. زه او ته باید د کور د شا د بنګو په پټي کې یو لغم ووهو چې دا بل سر یې د کور د منځ کوټې ته راوتلی وي. دا کار به دواړه د شپې په تیاره کې کوو چې هیڅوک مو ونه ویني. زه به بلې دنیا ته د تلو په ورځ همدلته په لغم کې پټ شم او داسې به وښیو چې ګویا زه بلې دنیا ته لاړم. وروسته به په کراره د خلاصون یوه لاره پیدا کړو. ښځې چې دا کیسه واورېده حیرانه دریانه شوه. نوکر جنجیا ته یې له قهره وینه وایشېده. میړه ته یې وویل چې څه مې په وس کې وي هغه به وکړم چې کونډه نه شم. ښځې او میړه به هره شپه چې تیاره خپره شوه لغم کینده. په اومه شپه لغم بشپړ شو. یو سر یې د کور شاته د بنګو په پټي کې و او بل سر یې د کور خونې ته راوتلی و. دوی د لغم په سر آواره تیږه کیښوده او تیږه یې په خاوره کې پټه کړه چې د چا ور پام نه شي. اتمه ورځ بلې دنیا ته د ترکان جنجیا د تللو ورځ راورسېده. ډولونه ډنګېدل او خان له ګڼو سپینګیرو او نوکرانو سره د ترکان د کور خواته روان و چې آسمان ته د هغه د ختلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د خان او ورسره راغلیو کسانو ډله د بنګو پټي ته تاو شوه. نوکرانو پټي ته بوټي وچلول او ترکان جنجیا ته وویل شول چې د ترکڼۍ د سامان کڅوړه دی په اوږه کړي او د بوټو د ډیرې منځته دی ورشي. دغه وخت نوکرانو بوټو ته اور واچوه. دوی د اور د لوګو ننداره کوله چې مخ په بره ختل او د دوی په ګمان ترکان جنجیا یې آسمان ته ورسره خېژاوه. د نوکر جنجیا زړه دربیده چې د ترکان جنجیا چیغې سوري د هر څه ګډوډ نه کړي. نو نارې یې کړې، هلی هلی ډولونه وډنګوئ، خوشحالۍ وکړئ چې ترکان جنجیا آسمان ته روانېږي او هلته زموږ وفات شوي خان ته ماڼۍ جوړوي. هلی اور بل و او لوګي مخ په بره روان و. نوکر جنجیا خان ته په خوشحالۍ وویل، خان صاحب هغه لوګی وینې؟ هغه بر ښه ورته ځیر شئ، هلته یو آس دی او یو سړی ورباندې سپور دی. جنجیا ډیر چټک روان دی. خان ډیر په خوند خوند لوګو ته کتل او خوشحاله و چې خپل وفات شوي پلار ته تر ګردو لایق ترکان وراستوي. دغه وخت چې اور بلېده او لوګي پاس ختل، ترکان جنجیا لغم ته ننوتی او ځان یې کور ته رسولی و. دی نور په کور کې پټ و. میرمنې به یې شودې، کوچ مستې او نور ښه ښه خواړه ورته برابرول. د کابو یو کال همداسې تیر کړ. کار یې نه و، شپه ورځ به ناست و. په دې اوږده موده کې ښه سور سپین او چاغ شو. له بلې خوا نوکر جنجیا چې ګمان کوه ښځه کونډه ده، د خدای وسې وکړې چې د ځان انډیوالی کړي، خو هغې ورته هغه د چا خبره د سپي په سترګه هم نه کتل. په دې اوږده موده کې ترکان جنجیا په بودایي خطاطۍ کې ځان ډیر تکړه کړ. د په ډیر ښکلي خط د وفات شوي خان لخوا یو لیک ولیکه او له ځان سره یې وساته. چې د ترکان کال پوره شو، په پټه د بنګو پټي ته لاړ او په هماغه ځای کې ودرېد چې خلکو ګمان کوه چې دی هورې سوځېدلی او آسمان ته ختلی دی. ترکان چې د ترکڼۍ د سامان هماغه کڅوړه یې په اوږه وه، نارې کړې، سلام ټولو ته، سلام، چیرته یاست؟ زه دا دی له آسمانه را ښکته شوم. تر هر چا د مخه د ترکان ښځې ورمنډه کړه او داسې روغبړې ورسره وکړ لکه په رښتیا چې یې مېړه له بلې دنیا راغلی وي. ښځې بیا د خان د ماڼۍ په لور منډه کړه چې په خان زیری وکړي. خان ډیر خوشحاله شو او امر یې وکړ چې د ترکان جنجیا د هرکلي لپاره دې نغرې وډنګول شي، سورني دې وغږول شي او ډولونه دې ووهل شي. خان ترکان په ماڼۍ کې میلمه کړ او د وفات شوي پلار د حال احوال پوښتنه یې ورنه وکړه. ترکان ورته وویل، د وفات شوي خان د کور کار می بشپړ کړ. ډیر را باندې مهربانه اوسه. لکه تاسو چی است به حد و نزولم. تاسو خوراته وګورئ. ډیر چاخ شویم. صاحب یو ډیر لوکس ماڼۍ می ورته جوړ کړه. تر دې ماڼۍ بلس برابر لوی وی. وفات شوي خان ډیر آسوده وو او ډیر خوشاله وو. خو بس دا یو د نوکر مشکلی وو. دغه یوه ارزوی و چې کاشکې هغه خپل نوکر ورسره وای. وروسته بیا ترکان له جیبه یو لیک راویست او خان ته یې ورکړ. وی ویل صاحب دغه لیک یې ستاسې لپاره راکړ. خان په منشي باندې لیک ولوست او بیا یې نوکر جنجیا را وغوښت. ورته وی ویل ځان تیار کړه، ته د وفات شوي خان په بله دنیا کې په کار یې. نوکر بې حده ورخطا شو، خو لکه څنګه چې ډېر ځله لیدل شوي دي چې هغه کسان چې د نورو د تیر ایستلو کوشش کوي په خپله په اسانۍ سره تیر ایستل کیږي. نوکر ته هم په زړه کې ورتیر شول، ترکان خدا دی په خیر لاړ، په خیر راغی. زه نو ولې ورخطا کیږم، توکل په کار دی. نوکر د ترکان غوندې وورځې وغوښتې چې ځان چمتو کړي او د سوځولو مراسمو ته تیاری ونیسي. په اتمه ورځ نوکر د ترکان د کور شاته په هماغه پټي کې په لرګو کې پټ شو او بیا لرګو ته اور واچول شو. دا غبل ځل غوندې د خوشحالۍ ډولونه ډنګېدل او ولاړو کسانو خوشحالۍ کولې، خو فرق په دې کې و چې هغه بل ځل په ایرو کې سوځېدلي هډونه نه وو او دا ځل سوځېدلي هډونه ولیدل شول. بل فرق دا و چې نوکر جنجیا بیا هېڅکله دنیا ته رانغی او د همیشه لپاره د وفات شوي خان په خدمت کې پاتې شو.
ادبی زاوی د استاد اجمل خکلی د مقالو ټولګه ده چې په دې وروستو کې علمی خپرندویه ټولنې په 301 اتیا مخونو کې چاپ کړې ده. د همدې کتاب په باره کې مې له ښاغلي خکلی سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
استاد ستړی مې ډېر زیاته مننه.
استاد ستاسو په مقالو کې ډېر نوي مسایل وو، ډېر نوي موضوعات وو چې زما لپاره خپله جالب وو. خو په دې شروع کې فکر کوم دا کتاب یو مقاله ده وای بې اخلاصه شاعري. راته ووایاست چې له اخلاصه ډکه شاعري به څنګه کوو؟ زموږ ځوانان به پوسی چې له اخلاصه ډکه شاعري څنګه
منصب. اصلا زما یعنی دا شاعري چې موږ لوستې ده، موږ بېلابېل معیارونه ورته لرو. یو معیار کېدای شي زه ورته ووایم چې دا هم دی، یعنی عموما په نوي شعر کې د شعر دپاره سو عناصر ضرور ګڼل کیږي. مثلا په هغې کې پخپل عاطفه ده، مثلا ورسره تخیل دی، مثلا ورسره کیدای شي موسیقي او دا شکلیات هم یو برخه وي، او مفکوره د فکر دی کیدای شي دا هم ورسره وي. کله چې دا ټول غاړه غړی وي، ټول سره یو هماهنګ وي او داسې سړی فاصلې تر منځ ونانګیري، زه فکر کوم چې هغه به بااخلاص شاعر وي. زه زما په خپل فکر باندې که سړی ډېر زیات عاطفي وي، که ډېر زیات احساساتي وي، زه ګمان نه کوم چې هغه دی ډیر ښه عاطفه به پیدا کی، خو ښه شعر به ورته سړی په مشکله باندې ووایي. یعنی ښه د ښه احساسات به خپل بیان کی، خو ښه شعر بنئ. ځکه شعر یوازې د عاطفې څرګندول نه دي، بلکې فکر هم دی، یعنی بس یو خبره هم ده. اوس موږ چې کله په خبره باندې تاکید کوو نو بل طرف ته عاطفه هم ده. یعنی په کار ده چې د دوی ترمنځ توازن وي. البته د دې توازن په باره کې داسې پرېکنده دغه نشته چې څومره توازن، خو توازن وي. کیدای شي ځینې شاعران داسې وي چې یو حالت کې واقع وي چې په هغه حالت کې د لیکنې دپاره د حالت جوړ وي، ډېر ښه جوړي، ښه نثر ولیکل، یعنی ښه لیکنه وکړی شي، ښه مقاله وکړی شي. خو مثلا په دې وخت کې چې اصلا احساساتي محرک نه وي او دا شاعري کوي، کیدای شي د شاعرۍ باندې ډېر زحمت وباسي، ډېر تکلیف هم وباسي، بلم وکړي، خو هغه احساسات به انتقال نه کړی شي. نو زه وایم چې احساسات، عاطفه په خپله د شعر په ژبه کې، همدارنګه د شعر په مضمون کې او د شعر په نورو اړخونو کې شاعر سره مرسته کوي.
ستاسو منظور دا و چې احساسات دی وي، خو کنټرول دی هم وي.
بالکل
دومره برجسته نه شي چې د سړی پام تقریبا ټول هماغه
خو یا نور شاعری، نور ارکان یې
متاثره کی. په نقاشي کې تقریبا عیناً دغه قصه ده. ځینې رنګونه یې چې هغه دومره برجسته یي چې بیا نورو رنګونو باندې اغېز پرېږدي او هغه بیا له پامه ولویږي. نو احساسات هم تقریبا په شاعري کې همداسې یو شی دی چې که کنټرول نه شي بیا د سړي ډېر ور پام کیږي او نورې خواوې بیا د خلکو له یاده وځي. یو بل شته چې ستاسو په دې کتاب کې په څو مقالو کې اشاره ورته شوې وه، د سبک موضوع وه. د سبک په حصه کې دا خبره کیږي چې ځینې په لوی لاس هڅه کوي چې داسې خبرې وکړي چې د سبک خاوندان شي. څنګه کیدای شي چې
یو چا ته ووایو چې دغه د یو سبک څښتن ده او دا د سبک ده، یعنی هغه ممیزي څه دي؟
زما په فکر باندې عموما مثلا که یو مونږ یو موضوع څو کسانو له ورکو چې دې موضوع دغه موضوع ده په دې موضوع راته او د مثلا مثالونه م ورکو هغه چې تر کومه ځایه پورې ممکن وي ورکو راته ورته ووایو چې دا راته ولیکه، نو زه فکر نه کوم چې مثلا د څو کسانو لیکل به یو ډول وي. همدغه تشخص، همدغه تمیز چې د بېلابېلو اشخاصو توپیر، همدغې ته سبک وایي. اوس په سبک یو بل مشخصه ده، عموما کله داسې کېږي چې سبکونه مسلط وي په شاعر و لیکوال باندې، کله کله داسې کېږي چې شاعر و لیکوال مسلط وي په خپل سبک باندې، یعنی هغه سبکونه چې د شاعر پې مسلط وي او کوشش کوي چې د موضوع دپاره مثلا د سبک دپاره موضوع قرباني نه کړي، نو په هغه صورت کې زه فکر کوم چې د سبک ډېر عالي دی. یعنی دا د خپل سبک سره یو ډول اخلاص ولري، یو ډول عاطفي دغه ورسره ولري، تړاو ورسره ولري، او یو ډول مینه خلوص ورسره ولري. او که داسې نه وي، مثلا که موږ په لوی لاس یو خبره نه وي او موږ کوشش کوو چې مثلا لفاظي وکړو، منفي لفاظي، نو په هغه صورت کې زه فکر نه کوم، ځکه لوستون کې دومره سادهګان نه وي چې د یو چا د سبک په باره کې دې مثلا لواره فیصله وکړی شي. که ظرافت وي، که شوخي وي، که یو خبره وي، که استدلال وي، که مثلا دا استدلال حتی لفظي استدلال وي، که هر ډول وي، مثلا که هنري استدلال وي، که هر ډول وي، خو لوستون کې پوهیږي چې لیکوال یا شاعر له خپل سبک سره څومره مخلص دی. نو په هغه صورت کې چې سبک ستا د فطرت زیږنده وي، نو په هغه صورت کې فکر کوم چې سبک ستا دغه تشخص، ستا د حیثیت، ستا د شخصیت، ستا د هر څه شي یو هنداره ده. او که ستا د فطرت زیږنده نه وي او تکلف وي او ته کوشش کوې چې لاسي د یو چا غوندې خبره وکړي، زه فکر نه کوم چې دا د ډېر البته ښه کار ورته نه شوی، او بالکل ښکاره وي. همدغه شان ده،
تر کومه حده پورې د سبک پالل پکار دي؟ که څه هم تاسو په دې خپله مقاله کې ویلي دي چې موضوعات باید قرباني نه سي د سبکونو، او سبکونه باید بدل را بدل سي، پکار ده چې سبکونه ته سړی ډیره توجه وکړي، ځکه ځینې ما لیدلی دی چې په لوی لاس کوشش کوي چې داسې خبرې وکړي چې له نورو بیلي، او تر شاعري یې ډېره هڅه دغه څه ته وي. آیا داسې هڅه هم لازمه ده، پکار ده؟
زه فکر کوم چې اصلا سبک او موضوع یا د لیکوال خبرو سبک د سکی دوه مخه دي، یعنی د دې بیلتون لږ سخت دی. هغه دغه خبره د فرمولستانو خبره هم ده، سټرکچرلستانو خبره هم ده، چې د یو فکر چې افکار په الفاظو باندې رنګ شیندي، همدارنګ الفاظ په افکارو باندې، نو د افکارو له تحول سره، د خبرې له تحول سره سبک بدلیږي، او د سبک له تحول سره فکر بدلیږي. اوس دا خبره زه فکر کوم چې که مثلا اصلا سړی جدي وي او دغه وي، مثلا هوښیار وي، کوم شاعر کوم لیکوال، او هڅه وکړي چې مثلا ځان لپاره لاره پیدا کړي، او بیا په عین حال کې د خپل نوي سبک سره له خپل دغه باندې باور ولري، په خپل هنر باندې کوم سبک چې دا اجازه یا بل لري، نو زه فکر کوم چې دا نیکه هڅه ده. ځکه چې یعنی یو خو موږ که زموږ کوشش ډېر نامعقول وي، یا په داسې په سمې لاره په ځای باندې په کند و کپر باندې روان یو، نو په هغه صورت کې زه ګمان نه کوم چې دغه دي. خو زه چې ورته قید کړم، اصلا زه وایم که یو څوک هڅه کوي، نوی هڅه کوي، له نوی هڅې سره باید دا اخلاص ولري. بل دا دی چې هغه باید معقول وي، یعنی عموما د ادبي تیوري د نورو اصولو په اساس باندې د هغې نه دومره دغه نه وي چې سړی د ادبیاتو نه بیخي وباسي، یا بل دغه شان مشکل پکې نه وي، نو په هغه صورت کې ممکنه دا ښه دی. اوس که موږ مثلا سبک ته په دې نظر باندې وګورو چې دا یو کنکریټي شی دی، صحیح ده، یعنی دا خبره سړی مطلق ردول هم نشي، داسې هم نشي ویلی چې یو سړی د خپل سبک نه مطلقا بل چیرته ګام واخلي، دا ګمان نه کوم دغه وي، ممکن وي. ځکه هر کله چې څوک شاعر شاعري کوي، که لیکوال لیکوالي کوي، د ده سبک په عین حال کې د یو چوکاټ په شکل باندې د ده په ذهن باندې مسلط وي، یعنی دا یو ډول جبر دی، او په عین حال کې یو ډول اختیار هم شته دی. یعنی اختیار دا دی چې دا لاسي د خپل سبک هغه دغه ځان ته معلوم کې نیمګړتیا وي، هغه چې مثلا تکرار، هغه تکرار چې بد دی، یا مثلا ډېرې داسې خواوي، او بیا په عین حال کې خپل مخاطب په پام کې ونیسي، که لیکوال وي، چې مثلا زه څه ډول کس ته مخاطب یم، آیا زما مخاطب زما دا خبرې زغملی شي، نه شي زغملی، زما دا خبرې مخاطب منی، نه منی، یا دغه شانتې بېلابېل عوامل. نو په هغه صورت کې موږ په خپل سبک کې وخت په وخت تغییر راوستی شو. خو یو خبره ده، مثلا دا خو موږ خپل سبک کې تغییر راولو، که موږ په هر موضوع باندې لیکل کوو، نو سب په موږ باندې عموما مسلط وي. مثلا که یو څوک نصاب ته لیکل کوي، که هغه به یو ډول سب دي کې عام زده کوونکو ته چې مخاطب وي. مثلا کدی یو لیکوال په توګه خپل مسولیت تر سره کوي کما شومان د پر یو کیسه لیکي الته ببل وي، نو زه فکر کوم چې دا موضوعات د شاعر په سب کې دا دغه پیدا کوي، زغم پیدا کوي چې هغه لګ لګ او خوځیږي را خوځیږي لګ لګ دغه وړ وي، د خوزون وړ وي، دغه وړ وي. او ګنې په لویه کې چې د کم سبک دی هغه سبک مثلا که مکمل ثابت نه وي نو یو څه ثابت وي.
مهرباني استاد، په آزاد و نظمونو مم مقالې وی په کتاب کې، د دې علت څه ده؟ آزاد نظم تر اوسه هم هغسې چې غزلې په زړونو ناستې دي لا نه ده ناست په زړونو، دلیل یې څه کېدای سي؟
یعنی یو خو یو علت دا دی چې مقفا شاعري او بیا غزل یو روایت، یو ټریډیشن، یو دود پاتې شوی، یو ادبي دود راغلی دی. اوس د ادبي دود عموما دودونه داسې نه وي چې سړی پرې عموما خلک په دودونو باندې فکر نه کوي چې دا دود سم دی که ناسم دی، بلکې هغه د یو ثابت حقیقت په توګه باندې مني. نو زه وایم چې غزل هم همدغه شانتې یو ثابت حقیقت دی، یو ثابت روایت دی چې راغلی دی او اوس دا مسلط دی. نو دا د یو دود په توګه هم له دې جریان سره مخالفت یو څه سخت دی. یو علت پخپله د دې عامېدل دي د غزل یا دود دی، نور علتونه هم لري. عموما آزاد شاعري هله دود شوه چې کله خلکو ویل چې خبرې خو ډېرې دي خو دا په مقفا شاعرۍ کې نه کیږي، نو په هغه صورت کې یو بل دا دی چې ډېر عواطف و عواطف داسې خواره واره وي د انسان په تاسو ته معلوم وي که نه. اوس د دې عواطفو دغه دپاره کنټرول دپاره دا یو بندیز ښکاره شو قافیه والا شاعري. نو دوی ویلې چې راځه یو داسې یو آزاد ډګر وي چې د دوی عواطف پکې موږ پکې خپل عاطفه خپل احساسات په آزاده توګه باندې ویلی شو. اوس په دې توګه باندې عواطف یا احساسات دا خو خواره شول، خو هغه د تراکم دغې کم شو، اغیز کم شو. مثلا تاسو ته معلوم وي یو څه شی چې اوبه چې روانې وي روانې نورمال روانې وي، خو چې هغې ته لاس کېدی بمبی ته بیا راخوشي کې یو کنه تیز راځي. غزل دغه شانتي خصوصیت لري. اوس عام آزاد نظم چې دی هغه دغه شانتي وي، آزاد وي، ته پکې ډېرې خبرې پیدا کېدی شي، پیدا کولی شي، خو تا ته به دا خبرې د شعري ارزښت یا به ووایم چې دغه د پروه ډېرې دغه ښکاره شي، عامې ښکاره شي. خو که یو غزل کې دا خبره وشي نو هغه لکه یو دم چې اوبه راخوشي کې کنه، نو دغه یو دموالی هم فکر کوم د غزل یو مهم خصوصیت دی چې خلک عام نظم ته نه پرېږدي. یعنی شاعر داسې فکر کوي چې زما په خبره کې هله ډېر زور پیدا کیږي چې زه غزل ولیکم کنه، سره دی چې زه ګمان نه کوم. او بل یو کارم دی چې زموږ عامه ذهنیتونه چې ادبیت لولي هغوی له غزل سره دومره آشنا شوي، دومره روږدي شوي دي چې د آزاد نظم په اهمیت باندې چندان نه پوهېږي. ګنې په نوره دنیا کې چې سړی وګوري، یعنی که سړی ډېرې لاړ نه شي اروپا ته لاړ نه شي، په دې فروغزاد شاعري مثلا دغه چې دی نیما پوشي ګمان کوم هغه مثلا دغه شانتې خان لري دا چې په فارسي کې دي، د دې نه بغیر مثلا اردو کې نون میم راشد منګل لرو، په پښتو کې دا تاسو ښه بیلګه یې، لیوال صاحب ښه بیلګه، د زیار صاحب خیر لږ ثقیل لغتونه استعمال کړي، سره دی چې هغه هم خوندور شاعري کړي. مثلا دغه شانتې نور دومره خوندور نظمونه دي چې سړی ولولي نو په ادبیاتو باندې تنده ماته شي. خو دا خبره د هغه لوست د ادبیاتو د هغه لوستونکي ده چې د غزل په کمزورۍ باندې پوه وي او د آزاد نظمونو په کمال باندې هم پوه وي. نو د عام ذهنیت داسې دی چې هغوی غزل ته ډېر زیات تمایل لري. او د آزاد نظمونو کې یو بل خصوصیت هم دی چې عموما غزل موږ عام شکل باندې لرو، خاص باندې لرو، یعنی ډېرې عامې غزلې هم لرو چې عام ذهنیتونه بیا په دغه کې په آزاد نظمونو کې چې موږ کله وایو نو بیا موږ کوشش کوو چې په دې خاطر باندې چې دغه تغزل هومره زور پکې پیدا شي، د غزل هومره زور پکې پیدا شي، نو په هغه صورت کې موږ کله کله د پیچلو کلمو نه، د پیچلو موضوعاتو نه، او د سمبولونو نه، او د استعارو نه ډېر استفاده کوو. نو بیا دا د عام لوستونکي دپاره د دې زغم او په دې د دې په معنا باندې پوهېدل لږ سخت وي. او له بل پلوه کله کله حتی یو تمثیلي شعر به وي، یعنی یو تمثیلي آزاد نظم به وي، سمبولونه پکې وي، هغه نه به ډېر عامه معنا اخلي. بیا به وایي چې دا خو هېڅ معنا نه لري، صحیح ده؟ یعنی په دې صورت کې دا هغه عوامل دي چې تر اوسه پورې زموږ عام ذهنیت او فکر کوم په ادبیاتو کې د آزاد نظم مخه لا نیولې ده. خو آزاد نظم فکر کوم چې هماغومره ارزښت لري لکه غزل.
استاد، تیوریک بحثونه ډېر کم ورباندې سوي دي،
دا هم یو علت.
آزاده شاعري سوي ده او ډېر کلونه کې شاعران یې کوي، خو بحثونه چې هغسې چې لازم دي او لا چانه چې توقع ده چې باید ورباندې وي کې متاسفانه نه دي ورباندې سوي. د دې دلیل څه کېدلی سي؟
او زه پم دغه وایم، یعنی دا هم هماغه علتونه دي چې د یو کره کتونکي د ادبیاتو د یو کره کتونکي مخ نیولې ده. البته زمونږ کره کتنه خو په مجموع کې ډېره کمزوري ده، یعنی که په دغه باندې نه ده شوی، په آزاد نظم باندې ډېره کره کتنه نه ده شوی، په غزل باندې هم نه ده شوی، په مقفا شاعرۍ باندې هم نه ده شوی. خو زه وایم چې دغه دود یا دغه ادبي دود د کره کتونکي ذهن هم متاثره کړی دی، او یعنی په کار ده چې اوس مونږ عموما د ادبیاتو په باره کې جدي شو. مثلا د یو چا شعر دی، آزاد نظم دی، یا بل دی مثلا احساسو، زه فکر کوم چې په دې باندې دی باندې ډیر بحث پکار دی. اوس مونږه کرا کتنې زما د یو آزاد نظم له برداشت واخیست، او زما دا برداشت څومره معقول دی، او زه د دې برداشت لپاره څه استدلال لرم. فکر کوم که دا مونږه ولیکو په لیکلي شکل باندې، که هغه مثلا په خواله رسنیو کې وي، که هغه مثلا په مجلو کې وي، که هغه په ویبپاڼو کې وي، نو زه فکر کوم چې دا زمونږ د آزاد نظمونو له پوهاوي سره، د تفهیم سره چې لوستونکی پرې پوه شي، او همدارنګه د دغه سره د عامیدلو سره ډېره مرسته کوي. یو لوی علت تاسو چې وښود دا عام داد، یعنی یو بل دا هم دی چې عموما کره کتونکي هم له آزاد نظم سره په هر لحاظ باندې یو څه مشکل لري. که نه
ډېره مننه استاده. یو بحث مو د غلا او سرقت په حصه کې، د ادبي غلا او سرقت په حصه کې په دې ټولګه کې وو، یو څه د دې په حصه کې راته ووایاست. تاسو څنګه معلومولی شو چې دا غلا ده او دا نه ده؟ ځکه موږ مشترک هم څه لرو، په هر دور کې تقریبا مشترک موضوعات دي چې شاعران له هغو نه استفاده کوي، ځینې بیخي خاصي. ستاسو په نظر
اصلا په دې باره کې فیصله لږه سخته ده. عموما خو مونږ عمان صاحب تور لټه فیصله کوو، وایو پلانې غل شاعر دی که نه، مثلا داسې وایو. زه فکر نه کوم چې دا د یو چا په باره کې مثلا ډېره جدي او مسؤولانه فیصله وي. د یو شاعر په باره کې شاعرۍ سره او ادبیاتو سره مسؤولانه چلند پکار دی. اوس کېدای شي هغه غلا به هم کړی وي، یعنی دا خو ممکن چې سړی په عام ژوند کې غلا کولی شي، نو په شاعرۍ کې نشي کولی. خو زه وایم چې د دې غلا دپاره د هغه د نه غلا شوې شاعرۍ، د خپلې شاعرۍ قرباني کول نه دي پکار، په دې خاطر مسؤولانه چلند. اوس چې مونږ وایو رښتیا هم ځینې مشترک مضامین وي، پخوا هم وو اوس هم وو. دا مشترک مضامین که مثلا یو چا ویلیم وي او یو بل ور سره په خپل شاعرانه منطق کې دغه سره فرق ولري، دغه له خبرو سره په شاعرانه منطق کې مثلا په بل کې او داسې نور، نو په هغه صورت کې زه ګمان نه کوم چې د سړی دی وایي چې دا د هغه غلا کړې ده. ځکه چې کله ته لفظ بدلې، ځکه چې ته کله مثلا د ویلو طرز بدلې، نو په هغه صورت کې موضوع هم څنګه ځنې کېږي بدلېږي. عموما مونږ چې کله ډېر دقیق شو، هغه شعرونه چې مونږ ته یو شان ښکاري ضمني موضوعي توپیرونه لري، یعنی د یو شاعر او کله کله خو داسې وي چې یو شاعران خپلو کې سره نه وي خبر، ځکه چې دا د انسان د بشر تجربې ډېرې مشترکې دي. نو چې مشترکې دي، سړی په اسانه باندې په چا باندې د غلا تور نشي لګولی. که چې دقیق شو ورته، د هغه شاعر احساسات د دې شاعر له احساساتو سره فرق کوي، که نو موضوع بیخي کټ مټ یو شی، د موضوع سره چلند د شاعرانو بیا فرق کوي. نو په هغه صورت کې په اسانه زه وایم چې په اسانه باندې نه دی پکار. خو که یو څوک راپاسیږي په عین حال کې د یو چا پخوای ورته مضمون وایه، مضمون دوزی ورته وایي که نه، یعنی چې دوز مضمون دوز دا هغه کاظم خان شیدا چې ورته وایي مضمون خیال او مفکوره چې په نوې محال کې ورته مفکوره وایي. البته د مضمون او د مفکورې ترمنځ بیا توپیرونه دي. که دا مثلا یو څوک راواخلي او هماغه شانتي چې څنګه هغه مضمون دی همسې بیان کړي، نو په هغه صورت کې زه وایم چې سرقت کول همداسې وي. مثلا د پسرلي صاحب ډېره مضمون آفرینه شاعري ده، نو هغه کې چې اوس تاسې که د هغه یو دغه راواخلی، یو بیت راواخلی مثلا وایي چې زړه چې د تش نه کړي ناروا و نه سجده نه شوه، زه چې منم بس په عابدانو کې مینا منم. اوس دا د عابدانو د مینا ترمنځ دا مضمون، او همدارنګه د سجدې او د مینا ترمنځ دغه د مینا د کوږوالي ترمنځ تړاو، یا دغه شانتې نور مضامین، دا مضامین په شاعرۍ کې داسې د ثابت شی وي، یعنی معلومیږي په نورو رنګونو کې، لکه تاسو چې ویلي لکه یو دغه ثابت وي. نو په هغه صورت کې که چا مضمون غلا کی او هغه ګمان کوم بیا هغه نه ګڼل کېږي، یا د چا شاعرانه ترکیبونه، د چا شاعرانه ترکیبونه غلا کی. مثلا مونږ شاعرانه ترکیبونه هم ډېر لرو که نه، او په هغه صورت کې نو شاعرانه ترکیب داسې شی وي چې هغه خپل یو شاعر ته خاص وي، نو که هغه غلا کی په هغه صورت کې دې ته به مونږ سرقت وایو. همدارنګه نور سرقتونه هم کېدای شي، سمبولونه هم مونږ په سرقت کې شامل کړو چې د یو شاعر سمبول وي او تی بیا په هماغه شکل باندې استعمال کړي او بله معنا ته وانخلي. زه فکر نه کوم چې دا د سرقت نه وي.
ډېره مننه استاده. یو بل څه چې زما پام شوي دي، موږ دغه ډېر کلونه تقریبا ډېر څه مې څه لوستي دي، د کلاسیکو شاعرانو په سبکونو باندې ډېرې زیاتې خبرې شوي دي، په معاصرو سبکونو کمې خبرې شوي دي. که درته وایم بیخي په نشت شمار دي. مدیر کم وقت داسی لیدلی دیسی فردن دیو لیکوال دا معاصر لیکوال دا سب معرفی بندی یا دا معاصر شاعر دا سب معرفی بندی باسونه والا رو مقاله والا رو دا دیل از که دلائیسی ولی مخبل معاصر سب کنه نمعرفی کهو چه کلونا کلونا کیگی چه پا کلاسی سب بندی باس کی مقاله کی فرزن دا خوشحال پا سب سوای دا رحمان پا سب سوای دا حمزه پا سب اغسی چه لازمه دا باس نده سوای فرزن پلیک والی کی بڑی کم مقاله پیدا کچه دا شپون پسپ بی یا دا الفت پسپ بی دا دی علت صده ولی بدی که زنوگ دا کرکتون کی لیکوال ادب پوهان اقدام نکی ولی
ز فکر کوم چه اصلاً که اس منگا یو مغالطه باید پیدا نشی چه مثلا منگا کنوی باعثیر ادب پالو دا دی دا مطلب نده چه کلاسیک ادب یا پخوانی ادب دی هیر کو صحیح نه اس عموما منگا یو دغا هم دسی هم راغلی دی چه منگ تا شلم پیڑی که چه مثلا دیوانو نراتول شده کلاسیک شاعره یا نور نور نو دا زیتر و لوستون کو هم دارنگا دا پوهانو پام باوخت کلاسیک دوره دا یعنی هماغه چې موږ په کلاسیک او دوره کې ډیر پاتې شو بیا په تیر په افغانستان کې او معاصره شاعرۍ کې موږ ډیره ښه شاعري او دغه نکړله راوونه ټوکوله ځکه زموږ نظرونه هلته پاتې شو نو دا بیا یو دود پاتې شو که څوک تیزس اخلي که څوک موضوع کوي که څوک څېړنه کوي که بل کوي نو بس په خوشحال بیې اخلي یا بیا په حمید اخلي یا بیا په بل اخلي یو بل دا یو دغه دا بل یو دغه دا دی چې عموما وایي متل دی وایي د ډیوې لاندې تیاره وي یعنی زمان داسې یو څیز دی چې زمان په شیانو کې توپیر راولي اوس زمونږ چې کله توپیر راشي کوم څیز کې نو بیا ته احساسولی شي توپیر په اسانه اوس زمان چې څومره اوس په کلاسیکي دورې دغه دی زمان دی د هغوی خپل دودونه دي تقریبا خپل دودونه دي خپل مشترکات دي زمونږ له زمان سره هغه فرق لري موږ د خپل زمان سره چې کله زمونږ د خپلو ادبي دودونو سره چې کله هغه ادبي دودونه دغه کو پرتله کوو نو اسانه راته معلومیږي چې د هغې مشخصات یا ځانګړنې څنګه دي اوس چې په موږ معاصره دوره کې اوسېږو نو دې دپاره بیا چې د دوی او زمونږ ترمنځ د معاصرو شاعرانو لیکوالو ادبي دودونه ډېر مشترک دي او ډېر دغه دي توپیر یې راته ډېر سخت دی البته د دې مطلب دا نه دی چې څوک دې مثلا د شپون صاحب یا مثلا د کاروان صاحب یا د نورو شاعرانو په سبکونو باندې نه ګړېږي څومره چې وس رسېږي او په هغې باندې غږېدل په کار دي او په هغې باندې کره کتنه په کار ده چې خلک مثلا که بیا راتلونکي کې هم څوک دغه لري کار کوي په دې باندې نو چې په دې پوه وي چې په هغه وخت کې د شپون صاحب دغه سبک نه او همدارنګه د کاروان صاحب د سبک نه خلکو څه مفهوم څه دغه اخیسته اندازه اخیسته البته موږ چې کله مثلا زه د کاروان صاحب په شاعرۍ باندې زه د شپون صاحب په نثر باندې ګړېږم مثلا یا زه د صمیم صاحب یا د زیار صاحب یا د نورو نو زه چې دا ګړېږم دا هم زه د یو پرتلې په اساس باندې کوم یعنی زه د خپل سبک سره او د خپل فکر سره کیدای شي د هغوی فکر د هغوی سبک پرتله کړم نو بیا راته معلومات وشي هغه چې توپیرونه زما او د هغه ترمنځ دي هغه راته بیا بیل معلومیږي چې ولا شپون صاحب دا دغه لري دا کمالونه لري دا لري دا لري دا نه لري صحیح شو نو په هغه صورت کې امکان لري البته زمان بیا په ټوله یو ادبي دوره کې تحول راولي نو چې ادبي دوره موږ نه وروسته شي پاتې شي بیا موږ د هغې زمان په شرایطو کې چې زموږ زمان له شرایطو سره فرق لري ادبي مفاهیم نور موږ بیا په اسانه باندې درکولی شو نو زه فکر کوم چې د کلاسیکي دورې ده چې موږ ډېر پاتې یو دا هم دی بل عموما په کلاسیک دوره کې سبکونه هم دومره پیچلي نه وو مفاهیم هم دومره پیچلي نه وو بلکې ډېر مشترک مضامین وو اوسنۍ دوره معاصره دوره څومره چې ادبیات پر مخ ځي پیچلتیا زیاتېږي ادبیات له ارواپوهنې سره ډېرې اړیکې پیدا کوي ادبیات له فلسفې سره ادبیات له سیاسي مذهبي تاریخ نورو سره خوریږي او همدارنګه شاعر هم د شاعر ذهن فکر هم پیچلی کېږي د ده طرز هم پیچلی کېږي نو زه فکر کوم چې یو علت بیا دا هم وي چې موږ په پخوانو شاعرانو چې کله د په هغه وخت کې په مسلط ټولنیز سیستم باندې پوه شو یعنې په هغه په کلاسیک دوره کې په مسلطو اخلاقو باندې پوه شو نو بیا موږ ته د حمید بابا د شعرونو تحلیل اسانه دی د رحمان بابا خو بیخي اسانه دی په دې اساس باندې نو موږ اوس د موس چې دی انساني ذهن ډېر پیچلی شوی دی یو شاعر هم د بل پرنګ باندې په اسانه نه دی په فکري لحاظ باندې نو دا پیچلتیا هم یو علت دی
ښکلی صاحب دا پوښتنه مې په دې خاطر وکړه د ایران د معاصرو شاعرانو پیسه کې کته وغواړي فرزن د سوراب پیسه
بالکل
یو عالم
کتابونه شته
کتابونه شته د په سر کې دلی دي دا په معاصرو شاعرانو کې
بالکل
چې تاسو یاد کړئ د دوی پیسې کې نقادان کله کله شوخی کوي وای په بخوانی سب کڅوک شاعری وکي او په دې وسنی یو بهیر کې واوري شاید څوک هم واورته وي زما مطلب دا و چې دې شته مې یو څه توجه پکار ده یعنی ما ډیر کم داسې څلوستي دی البته ځوانان د ځوانانو سره مرسته کولای سي د معاصر دورې د شاعرانو د مطرح شاعرانو چې تقریبا ثابت دي په هغو که څه ولیکل سي دوی ډېره استفاده ورنه کولای سي ځکه دوی په اوس وخت کې شاعري کوي او د دوی خواړه چې دي د دوی خوراک چې ده د
اوسنۍ زمانه ده
ډېره مننه استاده په زحمت مې کړی مننه چې راغله یو زموږ بلنه
ډېره مننه زه ډېر خوشحاله شوم دا زحمت دی همیشه ډېره مننه
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تروو لازادی رادیو واری.
سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا افغان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پبارو دو کشل ددر دو منے دو وفارن گنا توی پبارو دو کشل دہر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا ستاد دخمن پورشا ستاد وجو دورنا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا میلو چغی می اوری کنا احمد شاد خوشحال خان زامنو چغی می اوری کنا ستاسو دنن خاور جوړ دے لټا لال وطنا ستاسو دنن خاور جوړ دے لټا لال وطنا ساتو وجو دور نا اپ دښمن پورشا ساتو وجو دور نا اپ دښمن پورشا زما جانان جانان وطنا وفان وطنا